السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیانونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بېګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 13مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تېرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر مون او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. له من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي. درنو او ګلری زکون کو د تل پسې زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو او اړوند نو افغان مشهور مېرمنې به په پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. او ژو ګلری زکون کو له څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن مسما اسمتی وردک اړوند مو تاسو مېرمن مسما اسمتی دا کو پیژندل د حقیقي د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې مو پوهېدلو چې مېرمن مسما اسمتی وردک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان می تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زمونږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رزو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور به، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجري قمري کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجري قمري کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجري قمري کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمي او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستی غزنی تراسی او دغه کوم سیاسی ننګونی او سنز مشکلات سره مې سوې دي دا سیاسی ننګونی او مشکلات د منځ څخه یو سي د لیک فایلې اوس هم په دې برخه کې بلو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولیږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنی کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستنه نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته د مسعود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی جې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته راغلی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبول یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبول یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچیری مهرمان هورا خالتی د غلیک مسعود ته نه وی لیکلی نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځ څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نوری هم زیاتې سی وای نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سي نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی وو خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خالتی دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتی د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې برخه نور هم تشویق کړه د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثباته پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خالتی په خپل سره ترسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي میراث هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. هینې هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلې شزه پاته سوله، کوم چې د افغانستان د یو له خوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي اداري کې یې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي وه، او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، ترڅو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست، د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خالتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خالتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خالتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خالتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خالتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خالتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی، او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو، او د دغه ستونزې څخه لري سو، او وکولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي، بر سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو، او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د وړتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي، یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډېر لري او د همدا کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو چې نه دا توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای سو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو، او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځایه شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی، او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه مهال رامنځته کیږي چې کله موږ خپله دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنا چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو یا څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار راباندې پروت وي، انرژي مو کمه وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوې وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول یې پیل کړو، همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ او تاسې د سرګردانۍ په احساس کې یو یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانۍ علائم ترازو دا چې د سرګردانۍ علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علائم یې څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسې په دې باندې نه پوهیږي چې د کوم ځای څخه شروع وکړي، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسې ولري، په دې معنی چې تاسې سرګردانه یاست. تر څنګه فزیکي او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای شي چې ستاسې فزیکي او عاطفي انرژي راکښته کړي، یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالی احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده، او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول، چې دا بیا تاسو ته د توانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړئ. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسو نسی کولی چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسئ، چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغېزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه د زیات فشار لاندې اوسئ، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپل کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپل کړنو یا د خپل مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینی علائم. کچیری دغه علائم تاسو په خپل ځان کې وویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لسپکار سي او وکولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته، چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل را پیدا سي. اول، زیات کار کول یا مسولیتونه. زیات کار یا مسولیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسولیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ، یا هم زیات مسولیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختې پیښې کله کله د ژوند سختې پیښې یا د ژوند ځینې ستونزې مثلا د وظیفې د لاس ورکول د کورنۍ د غړي د لاس ورکول یا هم د ملګري د لاس ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نورې ستونزې دا هم د دې سبب کیږي چې تاسې د سرګردنۍ احساس وکړئ ځکه تاسې په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه د تمرکز وکړئ او تاسې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم دا د دې سبب کیږي چې تاسې ته د سرګردنۍ احساس راپیدا سي او پر تاسې باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسې کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي نو دلته ستاسې په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر ځورېدلو احساس پیدا کیږي ځکه تاسې د خپلو کارونو د پوره کولو لپاره د خپلو کارونو د مخته وړلو لپاره تاسې وخت نه لري ځکه تاسې کارونه ډیر دي خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي پر تاسې باندې په دې وخت کې فشار زیات دی نو دلته د فشار یا هم د ځورېدو احساس پیدا کیږي چې تاسې نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسې د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسې په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسې د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي څه ډول کولای سئ دا مدیریت کړئ کنټرول کړئ تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسې مخامخ نه سئ. په لومړی قدم کې تاسې کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسې د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسې باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسې لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي تر هر څه مخکې تاسې هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي یا هم تاسې کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدئ یا بل ورځ ته پرېږدئ. تاسې په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي تاسې هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسې د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسې وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای سي چې د نور سره شریک کړئ یا کولای سي چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشي داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسې استراحت وکړي د خپل ورځني چارې د تنظیم کړئ چې تاسې خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسې خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسې کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسې باندې راځي او تاسې د سرګردانۍ احساس کوئ نو نسئ کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسئ. نو د ځان لپاره تاسې آرام شېبې جوړې کړئ د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسې آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګه ځینې تمرینات ترسره کړئ مثلا ذهني تمرینات مراقبه جوار ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن ارامتیا هم د ذهن په ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه جوار ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو ارامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب او خوراک او تمرینونه اساسي دربې نظم کی او کوشش وکي چې د نور سره خبري وکي د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره د خپل ستونزې د غو سره شریک کی او کله کله یوازې خبري کول د هم د ذهن درمتیا د پاره ډیر ګټه وردی سره مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږي او اساس سره د مرسته کوي چې د زیات فشار د سرګردنی احساس تاسو څخه ورکسي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. کچېری تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچېری تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچېری یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زموږ د کار کوم. کچېری په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، کچېری تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسئ کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګ مثبت فکر کول د خپل ذهن ته دغه